السلام علیکم ستړي مشهي مشال ریډیو ته غواګي په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل قربا منوشانې کې پرسونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې با یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونو ته چې زموږ همکار ګلیا سي وړاندې کوي
تلی مشر لمړی د خبرونو سرټکی پښتون قومي مشر او مشر سیاستوال افضل خان لالا نن مازیګر خاورته وسپارل شو د پکتیا امنیتی چارواکي وای وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر اسو پوسټو جګړه پیل کړې او د امریکا د بارونو چارو وزیر د منځنی ایشیا 15 هیوادونو چارواکو سره په ازبکستان کې ګوري اوس د خبرونو تفصیل پیژندل شوی پښتون قومي مشر سپینروب سیاستوال او د عوامي نشتل ګوند یو مشر افضل خان لالا نن مازیګر خاورو ته وسپارل شو د نوموړي د کورنۍ یو غړي مشال اړوي ته چې افضل خان لالا طبیعت 13 ورځ یو ناڅاپه ناساز شو او هغه د راولپنډي په یو روغتون کې داخل کړی شو چې نن سهار یې سترګې پټې کړې افضل خان لالا په 1993 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو همدارنګه د پاکستان د وفاقي وزیر په حیث یې هم کار کړی دی د پاکستان حکومت نوموړي ته د زړورتیا یا شجاعت تمغه هم ورکړې وه نوموړي کتابونه هم لیکلي وو جرګې هم کړې وې او د لر او بر د پښتنو د یووالي لپاره یې هم تل هڅې کړې دي د افغانستان د لغمان ولایت والی او د هلمند ولایت مدني ټولنې په خپل تازیتی پیغامونو کې ویلي چې افضل خان لالا د لوی او تاریخي افغانستان یو وتلی سیاسي شخصیت او مشر وو چې د خپل عمر په اوږدو کې نه هیریدونکې تاریخي مبارزه وکړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت زلزلی نه متاثره شوو خلکو سره د مالی مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړې دي د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي امجدلی نن مشال لړی ته ویل چې زلزلی نه متاثره شوو خلکو سره مالی مرستو لپاره په 1200 ضلعو کې په نېشنل بانک کې ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي دي نوموړي زیاته کړه
تین ارب روپے دے دیرا پارا چی کم ریلیس کری دی نو دا آگے عملی طور چی کم کسان پا دے ڈیزاستر کی ملی نو آگے کی پخپلا بانی مونگ چی کنو ورکری دی کسان پرون آو بلو خاص چی کم مڑی دی ناغو تا چی کنو ملن شیر انشاءاللہ زخمان تو بلی آتا کی دن دن دا آگو معاویز ملو
خود صوبی لری پرتو سیمو کې ل زلزلی نه غزمن شو خلکو مشال اړوي ته ویل چې د حکومت لخوا ورسره ډیری لګي مرستې شوي او وسوم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باډه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال لريته ویل د باډي بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دو سره سم یو شمیر اسانتیاوي هم ورکول کیږي د باډي ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې او په سیمه کې د پرمختیاي کارونو په اړه د خوشحالي څرګندونې کړې دي د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال لريته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیاي کارونو دغه پریکړې عملی هم کړي یا د دې چې د بدامنۍ او فوزي عملیاتو له وجې د باړي بازار له تیرو شاوخوا وو کلونو راهیسې بند دی د پکتیا امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر اسو پوستو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري په پکتیا کې امنیتي چارواکي عبدالبصیر خپلواک مشال راډیو ته وویل په دې جګړه کې څلور سرحدي پولیس تر اوسه ټپیان شوي دي خپلواک زیاته کړه چې سیمې ته تازه دم سرتیری استبولي سو د وسلوالو حملې په شا وتنبوي د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت اوسیدونکو وای چې د یاد ولایت اشپګو ولسوالۍ او ته غزیدلې لاره لسو ورځو رئیس تړلې او تر اوسه حکومت نه دی توانېدلې چې لاره د ټرافیک پر مخ خلاص کړي وسلوالو طالبانو د تیر جمعې په ورځ د میرزکی ولسوالۍ په شاوات سیمه کې د غره په ماتولو سره د دې ولایت اشپګو ولسوالۍ او ته غزیدلې لاره د ټرافیک پر مخ وتړله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کیدل د ملي وحدت حکومت یو لوی لاسته راوړنه او د ملي وحدت سیمبل وبالو ولسمشر غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون له پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپلو کلو ژمنو ته ژمن دی ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغان حکومت به په ټولو کلو کې د ملي پیوستون پروګرام یو شانتي عملي کوي ښاغلی غنی په دې کانفرنس کې له خلکو وغوښتل چې په خپلو کلو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنکړي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنی ایشیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنی ایشیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. امریکا غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقوقو ته درناوی ورکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د سیمې ته چرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کم کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. جان کیری چې پرون کرغستان ته تللی و وایي دی به په خپلو قربانو له انتقاد وینې ریږي، خو ویل چې واشنگټن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې خپلې اړیکې بهتره کړي. د مصر په سینا کې تیره ورځ د روس یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیره ورځ د روس یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سنټ پیټرزبرګ ته روانه وه د ال آریش ساحلي ښار او له هانسا ښارګوټي سره نږدې د غلیز سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 244 کسان سپاره وو. د پیښې په ځای کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا چارواکي وایي د غورځېدلې الوتکې له ملبې څخه یې د 160 نه زیاتو کسانو مړي موندلي دي. او روسي خبر ترکانو په تیرو 15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړي دي. په ترکیه کې نننی انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې دغه هیواد امنیتي اندېښنو، خراب اقتصاد، سیاسي کړکیچ، فرقواریت او نسلي امتیاز له ستونزو سره مخ دی. دا انتخابات له هغې وروسته اعلان شول کله چې د جون په 9 نیټه شوي ټاکنو په نتیجه کې معلق پارلمان مخې ته راغلی و او واکمن عدالت او پراختیا ګوند اکثریت بایللی و. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګولیاز د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه واوري. د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی مرکزی وزیر افضل خان لالا په حق رسیدلی. د نوموړي د ژوند په حق له د یاد ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي
په شلمې پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د زلزله ځپلو سره یې مرستې شروع کړي، خو د لرې پرتې غریزې سیمې کوهستان اوسېدونکي وایي لا هم مرستو ته سترګو په لار دي.
اوس پورې څوک دی څوک نه دی راغلی، بس اوس مونږ دلته ترکپور کې یو ځای ګڼی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی خپل یو شمېر دفترونه د بنونو واپس سیمې ته منتقل کړي، خو دغه سیمو کډوال چې لا هم زیات ترې په بنو کې دي وایي دغه دفترونه دوی ته څه ګټه رسوي.
دغه وشي تازه په فکر شوی چې د خلکو د وزیرستان د خلکو د پورا دي وزیرستان خلک د تانه شي ورتلای دفتر ولا په میرم شاشه تکو.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت په کې تاسو اخیره خبری غړې ته وګې. د خبرونه د سهار په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي. د دې خبرونو په سر کې لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل د ستر قامي مشر او ملت پال سیاستوال افضل خان لالا پاړه ریپورتونه لرو. نوموړی په سواد د روښخیله کې په 4:30 بجې نن مازیګر خاورو ته وسپارل شو.
او یزه خدای روانوال نه کوم ده نو دا زهنه مو چې د حالات اوم دې ته ورزول او د سن چې سم او چې انسان دې سیاسي نه سیاست درګې نه شي. او من هغه وخت عملی سیاست ترالو چې د سواد د ریاست نظام چې کوم ده پاکستان د خپل نظام سره تړو. اسه خو د سواد د پاکستان هسه دا هغه نو چې پاکستان جوړ د 1900 وختم نو خو چې کله په 1900 یو کم بیا کې د سواد نظام د پاکستان د نظام سره اوتړو او ال دې سیاسي ازادي
دا د افضل خان لالا خبرې وي چې په ژوند یې د مشال ریډیو سره د مرکه پر مهال کړی وي. ورزو سواد ته یو شیبه وړاندې 4:30 بجې په سواد د روښخیله کې د نوموړي جنازه ادا شوه. دغه جنازه کې چا ګډون کړی و او د جنازې مراسم څنګه ترسره شو دغلته کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان موجود دی. السلام علیکم نیاز، د دغه جنازې تفصیلات را سره شریک کړئ.
والد په صلاح بالکل زور او دی وخت کې د فاطمه صاحب د خپل کې ما نه خاص وړاندې دخل نه کوم ځکه چې هغه په دې توګه وکړ شو
دا ستاسو غږ صفا ناراضي نیاز که لږ وخوځئ خپل ځای نه او مهرباني وکړئ همدغې خبرې ته دوام ورکړئ.
جی صاحب دلته کې په سوات کې په بره دور شخېره کې د خان لالا جنازه چې باقاعده ادا کړل شوه دلته ډېره زیاته ګڼه وه دلته کې چې وړاندې په درې بجې باندې د هغې بیه چې دی د بره دور شخېرې په لوی ګراوند کې هغې خوځای شوی وو او چې کوم مقام خلک دي بیا چې کوم سیاسي خلک دي هغې ولیدو ولې هم لږ ساعت نه راغلی وو چې هغې د پس لاس
ډیر مننه نیاز احمد خان و چې د سوات د روشخېلې مټې سیمینه یې نیغ په نیغه موږ سره خبرې کولې. دغلته کې د افضل خان لالا جنازه نن 4:30 بجې ادا شوه. د نیاز غږ ډیر صفا نه و، خو تاسو به پوه شوې چې په دغه جنازه کې بیلابیلو سیاسي مشرانو ګډون کړی و او په هغې کې په سر کې اسفندیار ولی خان چې د عوامي نیشنل ګوند مشر دی هغه هم ګډون کړی و. دا راز د نورو پارټو سیاسي مشرانو هم ګډون کړی و. ګڼ شمېر خلک دغلته کې راغلي وو. نوموړی لیکوال هم و. دوه مشهور کتابونه یې پښتون قامي وحدت او د ډیورن کرخه نومېږي. د افضل خان لالا په ژوند سیاسي او ملي مبارزه زمونږ همکار اسرار الله مومند د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړي. هغه وایي
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وي، هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز وو او په شلمه پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهورې کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی و، حکومت کې وزارتونو او دیوبنې پاتې شوی و. هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړي دي او ښکته خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړی دی چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي دي.
خټک صاحب درته وایي چې د افضل خان الله وفات د عوامي نیشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ؟
دا غی وفات د ټول پښتنو لپاره ډیر لوی ځای ده. خدای پاک دې اوی ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټولو ته توان راکړي چې اوی چې په کومه لاره مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او دې اوی چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره موږ دا خپل مبارزه جاری وساتو.
خټک صاحب درته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نیشنل ګوند نه خپه شوی وو، نو دا راته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نیشنل ګوند او د عبد الخان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغې کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي، مګر هغوی قومي تحریک سره کله هم پرېکړه نه وکړي، قومي تحریک یې نه و پرېښی. مطلب ګوند کې که یو خبره نیمه کله راغلې وه او هغوی داسې نه وکړي چې د قومي تحریک پرېښو چې ته بل تحریک کې شامل شوی وو. نو او بیا هم تاسو وګورو چې اخره پورې اوس خو د اخره پورې په عوامي نیشنل پارټۍ کې هغوی موجود وو او خپل ګوند سره یې خپل تعلق تر اخري سرګۍ پورې پرې کړی نه و. او که تاسو یاد شي اخري جرګه چې هغوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پرېښور کې کړی وه. نو ارزاده چې زمونږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغه ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډیره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ودی خان لارې یو ستر پیروکار او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
تاسو د عوامي نیشنل ګوند یو مشرف راسیاب خټک خبرې اورېدې چې د ستر ملت پال سیاستوال او قامی مشر افضل خان لالا د مړینې نه پس یې د هغه د ژوند او مبارزې په اړه زموږ د همکار اسرار له مومن سره کولې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د تیرګل د ورځې زلزلې په پا پاکستان کې په پا خاص توګه خیبر پختونخوا او په خیبر پختونخوا کې بیا په ځانګړي توګه کوهستان ضلع او داراز د سوار شنګلې ضلع ته ډیر زیات تاوانونه رسولې دي. داراز په چترال کې هم مالی او ځاني تاوانونه مخته راغلي دي. زمونږ خبریال غلام غوث د پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د چارواکو سره یادو سیمو ته تللی دی او هلته نه یې دا رپورټ رالیږلی.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوي سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بزدیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لری هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو 13 ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنې اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کورو په دې زبرده کې ارتا شوی دی.
اوس پورې سوک دی سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې وو. بس مونږ خپل کار وس دا شروع کړې پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي.
حکومت
دا 2 لکه روپۍ کمی دي لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر.
زما نوم د عثمان غنی او زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې او امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پورې ما دغه کړې دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي او نور ریلیف مې صحیح شته نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ورتا شوی وو. نه خلک اوس بول رہے ته اڑے وو مونږ تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ضرورت دے اس تو شیر نہ دے ملا شوئے دو بڑستین مونگ تو ملا شوئے دے نور تو نہ دے ملا شوئے دے مونگ تا.
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او 1 لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله غوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي کوم چې د هغوی وارثان دي هغوی ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د موضع چیکونه دي 6-6 لاکھ روپو هر یو ته د 6-6 لاکھ روپو د ګورنمنټ پالیسی مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوي دي نو هغه 1500 نه سلګ لپاسې تقریبا 1500 دي 1500 پورې دي. ټیمونه مونږ آلریډي استول دي درېم ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د ګورنمنټ پالیسی مطابق موجوده ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله ورته مونږ فورن بلکې نن مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د 6 اکتوبر په زلزله کې په خیبر پختونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوي وو او د 1000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د سوات شنګله سیمه کې ضلع کې هم دغه زلزلې ډیر خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. په دغو کې د یادې سیمې خلک وایي چې د خپل کورونو جوړولو سلسله په خپله بیا شروع کړي ځکه چې حکومتي مرستې ورته لا هم نه دي رسیدلي او دوی د یخنۍ سره مخ دي. په دې حقلا ز مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ را لېږلی د یادې سیمې نه.
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامله ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړي دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکله دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته او دې زلزلہ کې زمنګ شپک کمرې کورو هغه مکمل خراب شوه دي او غیر چاپیرا گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوه دي او موږ ته زیات ضرورت چي وسته روډ ده چې موږ ته یو کیلومتر روډ ده چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم ماشین هغه خراب شوه دي او موږ لګي اوس کوشش کوو چې څه چې بګي جوړ دي هغه ته راوباسو.
زی اوسیدونکو فاتح خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تمبور کړی دی، ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي او د یخنۍ موسم دی او بیا په تیره تیره دې سیمه کې په یخنۍ کې ډېره واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډېره زیاته کیږي، دلته خو درې فوټه واورم کېدای شي، څلور هم کېدای شي، دوه نیم هم کېدای شي. اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده، زموږ خو کور ځای ځایګی زموږ نشته، خا دغه زمنګ نشته دی څه داسې چې خپلو کې چاکورم جوړ نه دی پاتې چې یار هغې کې کینو بس ځان یو تمبو دی هغې کې ناست یو او زه په حساب یې نه پوهېږو، نه د حکومت والا څوک دی او کس زموږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زمنګ څه غور وکړي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي، لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د چمې لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې څه شي ایټر سیستم مونږ سره نشته دی. مونږ د سبد لرګو سیستم دی هغه درګي زمونه مکمل تور خراب شو دي، هغه د سیزرو قابل نه دي، یا په خاورو کې لاندې شو دي، نو یخ روان دی، ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونه خرابېږي. یو تمبو دی پای کې تیس کسان خوندې شي راتلې، په هغې کې مونږ ناستې وږي.
د ضلع شنګلی حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډی سی سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده، هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. ضلع شنګلی زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ. د تیر ګل د ورځې زلزلې پاکستان کې تر ټولو زیات نقصان خیبر پختونخوا ته رسولی چې پکې په سلګونو کسان مړه شوي، په زرګونو جوبل شوي او دا راز لسګونو زره ودانۍ په جزوي او یا په مکمله توګه تباه شوي دي. د دې صوبې حکومت ویلي د متاثرینو د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې په 12 متاثره شویو ضلعو کې به د ضلعي انتظامیې په لاس په زلزله ځپلو کې ویشل کیږي. په دې هکله تفصیل د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 12 ضلعو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې د ضلعي انتظامیې په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځاینه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي، نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړه دي، نو هغې کې پخپله باندې موږ چې کونه ورکړي دي کسان له پرونه او بله ورځ انشاءالله زخمیان ته بریا ته کېدنه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي هغې اسسمنټ جاري دی. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی موږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې سره قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې د پوز او ضلع انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي او تمه یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سر ته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې ده پیسې دي.
د پامل ده چې رتیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته شپږ لکه روپۍ ژوبل لپاره دوه لکه روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم دوه لکه روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم د ورستۍ زلزلې په کورم ایجنسۍ کې په خاص توګه مرګ جوبله نه ده اړولې، خو د ګڼ شمېر خلکو کورونه یې ویجاړ کړي چې د جاج اخیستلو لپاره یې پولیټیکل چارواکو سروې شروع کړې ده. د چارواکو په وینا د سروې په مکمل کېدلو به متاثره خلکو سره مالي مرستې کېږي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی نور حال لا کوي.
په کورم ایجنسۍ کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیې تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د لسو نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د درېیمې نېټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سره د ایلډر سایډ نه یو نمائندې زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځایما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ کې مونږ سره د ایف سی نمائنده را سره صوبیدار صاحب نو فلحال چې کوم کورونه دی خو کچه دي نو ماشاء الله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي دو لکه به دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کورمې یو ځایي کس مشال رډیو ته وایي څلورشتم اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایې لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دوی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې خو زموږ په علاقې کې شروع شوه خو لږه لیټ شروع شوله. سنټر ګروم کې په خاص کار پړه چمکنی کې په تابه کې کړی دی، په بازو کې کړی دی، په ویداری کې کړی دی، په کمل بازو کې کړی دی، په مختلف مخرانه کې کړی دی، په ټوله لکو کې کورونا لکه زیات تر خراب شوی دی. ملک را ډیمانډ بیا کوو پوه شئ کوم کورونا فوج شي دغه دوباره سروې وکړی شي.
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونه او یا مارکیټونو ته نقصان رسېدلی دی. وزیر حاجی په نامه د سادې سیمې یو دوکاندار مشال رډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځېدلي وي دا شو دي شوی او ته مرسته کوو خو ما ته دا رسېدلي سیاره دا دوکانو ته هغه نه کېږي دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دوکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
فلحال حجي مونږ سره لکه هاوسز والا کومه سروې ده هغه ده نو انشاءالله چې څنګه حکومت څه پالیسي جوړه کړي د شاپس باره کې هغې باندې به مونږ عمل درآمد کوو خو فلحال هغه مونږ په ریکارډ راوستې دي هغې کې مونږ ریپورټس اف آی آر ډی ای ډی ایس آر وغیره کړي دي په ریکارډ هم راوستې دي چې برانه څه پالیسي جوړه شي انشاءالله هغې ته به میلاویږي برانه چې پالیسي جوړه شي.
اکتوبر په څلورویشتمې نېټې په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو رادیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو به بیا د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو ډاټ کام په انټرنیټي پته د مشال په پاڼه هم اوریدلی شي. د رواني غړې نیمایي ته رسیدلی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې. د ګولیاز نه د خبرونو لنډې زورو
پیژندل شوی پښتون قومي مشر سپینرو به سیاستوال او د عوامي نشتر ګوند یو مشر افضل خان لاله نن خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د کورنۍ یو غړي مشال اډو ته ویل د افضل خان لاله طبیعت تیره ورځ یو ناڅاپه ناسازه شو او هغه د راولپنډي په یو روغتون کې داخل کړل شو چې نن سهار یې سترګې پټې کړې. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت زلزلې نه متاثر شوو خلکو سره د مالی مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. خو د صوبې لرې پرتو سیمو کې له زلزلې نه اغېزمن شوو خلکو مشال اډو ته ویل چې د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مالی مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال اډو ته ویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي. د پکتیا امنیتی چارواکي وای وسله والو طالبانو نن سهار په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر سو پوستو جګړه پیل کړي چې لا هم دوام لري. په پکتیا کې امنیتی چارواکي عبدالبصیر خپلواک مشال رډي ته ویل په دې جګړه کې سلور سرحدي پولیس تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کېدل د ملي وحدت حکومت یو لوی لاسته راوړنه او د ملي وحدت اسمبل وبالو. ولسمشر غنی په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون له پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپلو کړو ژمنو ته ژمن دی. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځني ایشیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. د مصر په سینا کې تیر ورځ د روس یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یاویر کوي. په دې پیښه کې 244 مسافر وژل شوي ول. او ترکانو په تیرو 15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رایه چول پیل کړي دي.
دا وو ګولیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنیو اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په 3 نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې دی او دې لړ کې د ملګري ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکي سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 26 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړېدلي دي او د دې تباهکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالي وسایل پکار دي. ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمه چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو. صوبایي حکومت له کارو چې د اولې ورځې نه د نړیوالو ادارو نه مرسته غوښتې وي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سره تر سوال د حکومت لومبي ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکملې دوله وجبه ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي نو بل خوا یو شمیر د توانایي منصوبو له وجبه د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه کی چې ځنی ملکونه د ترقۍ د منصوبو هیڅ به سم مخالفت کوي خو که د اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمل شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکمل ول پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له اړخه امدادي هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په کمزوري نظام او کسټم څنګه کې د درغلیو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار العالم مومند ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. له دې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپله ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. دې اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردیرو ځینو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي افتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبر ایجنس ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته دته په 3 ګنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ، پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې هم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړي دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر په سینایي صحرا کې د روس د راغورځېدلي جاز په اړه تحقیقات روان دي. د داعش سره تړلې وي وسلوالې ډلې ویلي چې دا جاز دوی راغورځولی دی، خو ماسکو دغه ادعا رد کړې ده او تېره شپه د روس یوه ډله تحقیقونکې ډله مصر ته روانه شوې ده. په دغه جاز کې 240 کسان سواره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي دي او اکثریت یې روسیان وو. د دې پیښې په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت برابر کړی چې احمد شیبر یې وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی و وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وې ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل. په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 300 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورک شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او اوس ورزو افغانستان ته. د دغه هیواد د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ سرحدي پوسټو کې جنگ روان دی. همدې ولسوالۍ ته د تګ راتګ لارې هم تړل شوې دي. هلته ویل کېږي چې وسلوال په نور ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري. په دې حقله د سیمینا تفصیل راکوي زمونږ خبریال داود تپان.
د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټه سوځېدلې او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سهار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده.
نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایت شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده او یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
په پټان کې د سیلاب په نوم یو پوسټه چې د سرحدي قواوو پرون شپه جنگ شدید شوی یو پوسټې سکوت کړی دی. 4-5 کسان زموږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي. اوس هم هلته شدید جنگ روان دی. نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله هلته مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډي پټان ولسوالۍ 4 سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورسېر منورو 15 ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او ښایي په اسانۍ سره د ځمکې له لارې د جنگ ساحې ته له مرکز ګردیز څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي. دا پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنگ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 2.5 روپو پورې اضافه کړې ده چې د تیر شپې د 200 بجو نه عملي شوې ده. بلخوا عام خلک وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیا نه ده اوچته شوې نو حکومت دې هم دا اضافه واپس واخلي. په دې حکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډه ته وویل چې حکومت د پېټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 1 روپۍ 15 اویا پیسو اضافه فیصله کړې ده او د خاورو تیلو په نرخ کې به اضافه نه کیږي. د پېټرولو او ډیزلو په نرخ کې د اضافه وروسته نن د اتوار ورځې نه 1 لیټر پېټرولو نرخ 6.5 روپۍ 6.5 پیسې او ډیزلو نرخ 3.8 روپۍ 9 اویا پیسې شو. د تیلو په نرخ کې د اضافه په حق لا اولس وایي چې په نړیوال مارکیټ کې خو د تیلو په نرخ کې څه اضافه نه ده شوې نو حکومت ولې بیا په پاکستان کې دا نرخونه اوچتوي؟
زمیدارې سونه کارونه دي، ټریکټر شو یا غټ گاډي شو، دې کاروبار چې کوم دی ډیزل سره دی او ډیزل چې سونه ګرانیږي نو په ملک کې به ګراني راځي. ډیزل ګران شو یو زمیدار پټه اړي ټریکټر ګنټه به مخکې 0 روپۍ و اوس په خامخا 1200 دي، ځکه چې ډیزل ګران شو. دغه شانکو د غټو گاډو کوي تاسو ګورئ د ټرکونو یا د بسونو ناغو بم کوي ګرانۍ. نن سبا دا قانون دی چې کله ډیزل ګران شي نو کو سینجی گاډي مې هغه کوي سیوا کوي یاره ڈیزل گرانٹ
زبان مشرب تھے ٹول زور سے کمیدا غریب لے دے سر پکرایا نہ اثر پروزی پر نرخو نہ اثر پروزی پر یوسیز بانی اثر پروزی زیادہ حکومت نہ اہلی دا غریب دا پر کم دے دا تکلیف مایس خبر آ رہا حکومت دا پکا چ دا خپل دا واپس وایلی او دا پر زور نہ کی
گوہر رحمان نوم نے زما دا یوازی گاڑی نہیں دی کرایا نیم سی واکی گی او دس مون تے نور دا دنیا مسئلے جوڑی گی دا خدا عوام تبئی دا او مون تے بکی مشکلات تے غریب سڑے سبا تبا دے پا پاکستان
دا پیٹرولیم مصنوعات پر نرخونو کے اضافه د وجوهاتو په حق له مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر انور شاه سره تماس ونیولو. نو نو موړې وایي
زموږ په مارکیټ کې ډالر لګه ګران چې حکومت ته جګم پېټرول دی ګران نو ګران ورته پریوږي. انټرنیشنل مارکیټ کې اضافه ما ته نخ کاری په دې وخت کې جګم د حکومت دا اقدام وکړ. ظاهر خبره ده پېټرول په هر شي کې استعمالیږي او دغه د وجه نه خامخا ته عام ولس باندې ته ګرانې چې کوم یو بار دغه په واقع کېږي.
د یادونې ده چې حکومت د اکتوبر میاشتې لپاره د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه نه وکړه او ستمبر میاشتې لپاره یې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 3 روپو پورې کمې کړې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15 1300 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویلی دی چې د پوځي عملیاتو نه پس یې د دغه سیمې یو شمېر برخو ته نه سرکاري محکمې او دغه دفترونه استولی دي، خو بیا د دغه سیمو نه بې کوره شوي خلک چې زیاتره لا هم په بنو کې د بې کورۍ ژوند کوي وایي چې هلته کې دوی اوسېدلې نه شي نو د دغه دفترونو نه دوی ته هیڅ ګټه نه رسي. په دې حکله د سیمې نه زمونږ خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ را لېږلې.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه محکمې چې د دوی د کډوالۍ په وخت یې بنو کې کار کاوه له بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې له وجې دوی ته دفتري کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یوې ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. غوښتنه کړې چې بېشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې هلته یوړل شي خو تر څو چې په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي؟
دفتر خود وزیرستان د خلق د پورا دی وزیرستان خلق د تنه شي ورتلای دفتر ولا په میرم شاشه څکو پڅوږیږي څوزنه جوړیږي وزیرستان دفتر د پاغه ورځ لوري شي چې کله سرکوري روډ خلاص شي او خلق واپس شي. یمو چار دو په یو دفتر شې ز چاته سول وګه ترنګ ورشه کوې دې تیز غون په باندې په کوات په شاور پرته دی سړی دې باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو یو دا دیار ګرځدای شه بیا ټیک تو دا خلک اخر څو وګه چاته دا ورش
مله ګل سالې جانوای د پولیټیکل انتظامیه بنو کې په یو دفتر کې چې دا دوی کار نه کوي نو نه هم محکمې چې ټولې هلتا په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلق چې هلتا وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلتا بدول غواړي خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامیه بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د څلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولي کار لپاره هم انتظار کړي غوښتنه کړي چې په هره محکمه کې د ورته پوره مالي انتظام وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
هلته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې دوی په باړه کې د بندوبستي سیمو په شان میونسپل کمیټې د جوړولو فیصله کړې ده د لړکی به د باړې بازار بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمیر جدید سهولتونه هم ورکوي خو د باړې خلک بیا د دې ګام ستاینه کوي البته دا هم وایي چې دغه اعلان دی یوازې د خبرو تر حده نه بلکې عملي کړی شي په دې هکله نور تفصیل د سیمې زمونږ خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یوه میونسپل کمیټي هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي په دې هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
باړې کې به میونسپل کمیټي جوړیږي باړې کې به ماډل پارکینګ سپیس جوړیږي بس سټینډ سبزی منډی مذبح خانه ورسره پارکس ورسره ریسکیو سروسز دا ټول چیزونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سره لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو هغه به ډېر ځلې فتاو شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشن په هغه کې نور سمره موږ خواله راوستې شو دغه رنګ سپورت سټیډیم نوی سړکونه
دوی وایي چې د بازار صفای لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي د باړې یو مشر جاوید شابیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
را الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت زو ډیر ښه بلم بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویلو کېله دومره اکټیویټیز روشي چې پاګه کې مذابه خانم بیا لوي پاګه کې سټیډیم هم وي پاګه ایمرجنسی پر خپل غم وي پروګرامات هم وي نو ان شاء الله چې داس را به خو مخه بدلون رسي خو دې موږ به دا اپیل وي د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی الوسا امکان کوشش وکي په شي چې دا شای چې کاندې په صحیح طریقہ باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری او ساری وساتي
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړی ما د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمرود کې په باڑا کې ترقیاتی کارونه دي نو حکومت چې اعلان وکي د هغه لپاره فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي
یاد دی وی چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند خو په دې ورستو کې باړا د وسلوالو نه پاک کړه شوې دا او به کور شوې زیاتره خلک هم ورتستانه شوې دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړي شي او د بیا بحالې کارونه د پکی مکمل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع شوه. د یاد ولایت چارواکي وایي چې په دغه دوره کې بعد تر شپږو لکو پورې ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي، خو په یو شمېر ناامنه ولسوالیو کې به سکم ولکه ماشومان د ویکسینونه محروم هم پاتې کیږي. نور احال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر شپږو لکو پورې هغو ماشومانو ته به د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره د دغه کمپین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپین د پرانستې پر مهال وویل
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه اووه زره زموږ ټارګټ ده، خو تاسو په لدی کې نهه شپږ زره ماشومان چې د واکسین لپاره زه د همدغه مجلس د لارې خپلو ټولو وطنوالو میندو او د هغوی په پلارونو باندې غږ کوم چې خپل ماشومان د دغه درې ورځو په جریان کې چې دغه دوه قطرې واکسین ځکه دا نه یوازې د عامې روغتیا د وزارت او زموږ د همکارو موسساتو مسؤلیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځني کمپین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي.
ټول مکاتب ته موږ هدایت کړی چې خپل ښوونځي خپل شاګردانو ته د ټولې پیغام ورسوي چې هغوی خپل کورنۍ ته ورسي، هغوی لارې او استادانو شاګردان کولی چې تاسو رمکار تاسو ډاډ درکړو.
یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو مته کولا غروال دغه تمون خپل ماشومان راوستل د 15 کالو څخه عمر کم او ته واکسین تطبیق شو. ټول هیوادوال ته زما دا پیغام ده چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال رئیس تر دې دمه د ننګرهار په اچین، بټیکوټ، هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیخي سب شوې دي. د زیاتې ویچې د یادو شوو ولسوالیو په ګڼ شمېر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کیږي چې له عمله به یې نهه شپېته زره ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
د مشال ریډیو د خبرونو د نن ورځې اخیرو شیبو ته رسیدلی یو. د ګلیاز نه یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو.
پیژندل شوی پښتون قامی مشر سپینرو به سیاستوال او د عوامي نشر ګوند یو مشر افضلخان لالا نن خاور ته وسپارل شو. د نوموړي د یو د کورنۍ یو غړي مشال اړي ته ویل د افضلخان لالا طبیعت تېره ورځ یو ناڅاپه ناسازه شو او هغه د راولپنډي په یو روغتون کې داخل کړی شو چې نن سهار یې سترګې پټې کړې. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت زلزلې نه متاثر شوو خلکو سره د مالی مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاری کړي دي، خو د صوبې لرې پرتو سیمو کې له زلزلې نه اغېزمن شوو خلکو مشال اړو ته ویلي چې د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال اړو ته ویل د باړې بازار به بیا جوړوي. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر سو پوستو جګړه پیل کړې ده. د پکتیا امنیتی چارواکي عبدالبصیر خپلواک مشال اړو ته ویل په دې جګړه کې 4 سرحدي پولیس تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کېدل د ملي وحدت حکومت یو لویه لاسته راوړنه او د ملي وحدت سیمبل وباله. ولسمشر غنی په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 5 ملي مشاورتي کانفرنس کې وی چې د ملي پیوستون پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپلو کړو ژمنو ته ژمن دی. د امریکا د بارونو چار وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنی ایشیا کې د پخوانی شوروي اتحاد د 5 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. د مصر په سینا کې تیره ورځ د روس یوی مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. په دې پیښه کې 244 مسافر وژل شوي ول او ترکانو په تیرو 5 میاشتو کې د 2 ځل لپاره پارلیمان ټاکنو کې رایه چول پیل کړي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې ستاسو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به یو وار بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ زیریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه سره د خپلو همکارانو ګلیاز او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاط او آباد اوسئ.